په کابل کې د سهار لاس بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه بیا هم یو بل خبرونې ته اشاره غلاست هم د خبرونې زفری با ظاهر درته وړاندې کوم. البته د خبرونې په ډیره برخه کې د موسیقي خبرونې لرو، خو په سر کې خبري برخه هم لرو. لمړی به د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ووري. اسر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر یو مرکز چاودنه شوې. د هرات چارواکي وایي د ملي پاتون کوونکو دولس پولیس تیر شپه د نفوذي بریټ په نتیجه کې وژل شوی دي، او د کووید 19 ناروغي له امله د مرستو انسانانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل د کندهار په دامن ولسوالۍ کې نن سهار د ملي امنیت پر یو مرکز چاودنه شوې ده. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر پیشه تاییدوي، خو د تلفاتو په اړه معلومات نه ورکوي.
نن سهار لږ کم اته بجې باندې د کندهار ښار د دامن ولسوالۍ په مرکز کې هلته د امنیتي ملي د مشرانو یو ورکشاپ و. وسلوال ترارګر لخوا یو قوي چاودنه باندې شوې ده چې تر اوسه هغه نوعیت هم معلوم نه دی. تلفاتو اړوند هم تر اوسه پوره جزئیات نه دي معلوم، خو نور امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي دي چې هغه معلومات اوس تاسو سره به شریکوي.
اخوا راپورونه وایي چې تر اوسه د کندهار میرویس روغتون ته د پیښې له ځای څخه دوه د ملي امنیت سرتیر ورورل سوي دي چې په همدې چاودنه کې ټپیان سوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د هرات چارواکي وایي د ملي پاتون کوونکو دولس پولیس تیر شپه د نفوذي بریټ په نتیجه کې وژل شوی دي. د هرات امنیت قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه په غوریان ولسوالۍ کې شوې ده.
حوالی ساعت 9 بجې شب گذشته افراد نفوذی
دوی د شپې شاوخوا 9 بجې وی چې د طالبانو اړوند نفوذی کس د ملي پاتون کوونکو یوې قرارګاه ته ورځي، پر هغه وی دځي کوي چې له بدمرغه 12 کسان پکښ وژل کیږي او بریټ کوونکی وسلې او تجهیزات له ځان سره وړي دي.
تیراندازی نمودند که متاسفانه بر اثر رویداد
د غوریان ولسوال فرهاد خادمی هم د پیښه ازادي رادیو ته تایید کړی ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. غوریان له ایران سره پر پوله پراته یوه ناامنه ولسوالۍ ده چې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ کله ناکله د نښتو شاهد وي. اخو افغان امنیتي چارواکي وایي په بلخ ولایت کې د طالبانو پر پټنځایونو په دوو بریدونو کې د دې ډلې اته غړي وژل شوی دي. د 209 شاهین قول اردو په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا بریدونه تیر ماښام د بلخ په چاربولاک ولسوالۍ کې شوی دي. اعلامیه زیاتوي چې په دې بریدونو کې یو لس نور طالبان ټپیان شوي دي او د دې ډلې څو موټر هم ویجاړ شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په تیرو نږدې دوو لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې یعنی 2000 ته ورسید. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د سرتیرو د شمیر د کمیدو اعلان وکړ. په اعلامیه کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست کریستوفر میلر په حواله راغلی چې د سرتیرو په شمیر کې د کمښت له افغان سولې پروسې څخه د متحده ایالاتونو دوامدار ملاتړ او همدارنګه له طالبانو سره تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. افغان چارواکي له هغې ډلې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب ویلي چې افغان ځواکونه په خپله امنیت نیولی سي او د نړیوالې ټولنې تخنیکي مرستې به هم ورسره دوام ولري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کووید 19 ناروغي له امله د مرستو کسانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش د 2 میلیونه کسانو مړینه ټکان ورکوونکې بولي او ټینګار کړی چې ټول باید له کورونا سره د مبارزې لپاره یو لاس سي. د امریکا د جانز هاپکنز په هانتون د شمیرو لمخې په ټول نړۍ کې د جنوري تر 15مې له 3 میلیونه 15 لک ډیر کسان په کورونا وایروس سخت شوی چې له دې ډلې تر 2 میلیونه زیات کسان مړ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران، چین او متحده عربی امارات په ځینو شرکتونو باندې نوی بندیزونه لګولې. د امریکایي چارواکو په خبره یاد شرکتونه د ایران د کښتۍ چلونې له شرکت سره د اوسپنې سوداګري لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې واشنگتن پر اوو شرکتونو او دوو کسانو چې په ایران د اوسپنې د خرڅلاو په تړاو د امریکا بندیزونه لپاره مغورځولې په نوی بندیزونو کې شامل دي. او جرمنی د نورد استریم پایپ لاین د جوړولو جواز لاسلیک کړ. تمده دا نلیکه چې د روسیې غاز د اوکراین لري اروپا ته رسوي د جرمنی اړوند اوبو باندې تیرسي. د امریکا د بندیزونو په ګواښ او د چاپیریال ساتنې د ملاتړو پر مخالفت سربیره د جرمنی فدرال اداره چې د سمندري اوبو مسؤلیت لري د دغه پایپ لاین د رغنیزو چارو اجازه ورکړي. د خبرونو پای دوستانو زموږ راغله ازادي رادیو خبري ک تاسو کولی شئ چې د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولئ پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې د موسیقي خبرونه پیل کو خبري برخه لرو پدې کې ځینې راپورونه اوریدلای شئ. اول راپور مو دا دی چې د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر یو مرکز 14 سوي ده د دې پیښې په اړه ډیر جزئیات روس پرې نه دي ترګنسی به خو زما له همکار څخه به واورو چې له کابل سټډیو څخه سره د دې پیښې په اړه کم معلومات لري. bale مهرباني وکړئ تاسو لوریدونکو سره د دې بریتیا د 14 په اړه نور جزئیات لوریدونکو سره شریکې. بله استاسی اواز مرتس هم نرزی لبدا مرغ مرغ حتی که وچی دی همکار سرمو بیا هم عری کونی سو او دغر از کوشش که وچی پا کندهار که امنیتی مسئولین سر عری کونی سو چی دی پیشی پا ار نور جوزیات ری وخلو سم دستی هم دوم را جوزیات مرغ سر دی کندهار ولایت سیمیزو چارواکو شریک کردی چی دوی دا پیش تایی دوی اوی چی دی ملی امنیت پری و مرکز بندی چودن سویده دوی دا 14 نویت هم تروسه نه دی شودلی خو وای چې درنه 14 دا او د دې پیشي موقعیت د دامان ولسوالی شودلی دا زموږ تخنیکی همکار شرکه وی چې له کابل څخه زموږ همکار بیا هم ټلیفون رخصوي دی له دوی سره به خبرې وکړو. مهرباني وکړئ تاسو د دې پیشي جزئیات شریکی.
هر دامن لوسوالی کې د میډیم ورکشاپ باندې 14 شوی د کندهار امنیه قومندانی وی دغه 14 د ارغستان په سړک کې شوی دا خو لسی میډیا آی ای د نوې چې لمړی موتربم 14 او 16 هغه ورسته د پسیما کې د سپکو او درونو وسلو د دغه وازونه هم اوریدل شوی دي. لا تر اوسه د دې جزئیات په اړه خو په کندهار کې بیا د میرویس روغتون شربت وایي چې تر اوسه له دې پیښې دغه روغتون ته د ملي امنیت د دوو سرتیرو د ټپیان کېدو خبر ورکړل شوی دی. یعنی ټپیان ورول شوي دلته وروستي جزئیات هم دغه تر اوسه پورې.
بله ډیر زیاته مننه کوم له کابل څخه مو زموږ همکار څخه د دامان ولسوالۍ د 14 په اړه جزئیات واردل. شیبه مخکې مې د کندهار د امنیه قومندانۍ د ویاند جمال ناصر سره خبرې کړې وې. هغه هم ماته په دې اړه وویل او ما د 14 د نویت په اړه پوښتنه ترې وکړه. اوه به ورو دغه مرکه شبه. بله د کندهار د امنیه قومندانۍ ویاند شغلې جمال نصر که تاسو د دې حملې په اړه راتوئ چې دا څنګه 14 و نویت څنګه وو آیا تلفات لري؟
نن سهار لس کم اته بجې باندې د کندهار ښار د سامان ولسوالۍ په مرکزاتو کې هلته د امنیتي میلی د مشرانو یو ورکشاپ و وسلوال تر ارزول لخوا یو قوي 14 باندې سوې ده چې در اوسه هغه نویت هم معلوم نه دي. تلفاتو اړوند هم در اوسه پوره جزئیات نه دي معلوم چې هغه معلومات مې وکړي خو نور امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي دي چې هغه معلومات اوسه تاسو سره به شریکوو.
بله ناصر صاحب د سیمې عیني شاهدانو ویل دي چې هلته خلخل ډزې روانې دي وایي جګړه روانه ده. آیا داسې څه شته داسې وسلوال کسان شته چې مقاومت کوي؟
بیا داس کوم وسوال ته سم نسته چې مقامات کوي دی وکی صرف یو چالدنه سوی ده.
بله، یعنی احتمال د تلفاتو ستا
تلفات نو شاید دی دروسه پرس زیات نسته.
ډیره زیاته مننه کوم کور مو ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو د کندهار د پیش پاره خو مو وردل زموږ په خبرونه کې تاسو کولی شئ چې د دې پیش پاره نور تازه جزئیات واوري. البته په نورو خبرونه کې به موږ هڅه وکړو چې له مسولینو سره وغږیږو او نور تازه جزئیات ځینې واخلو. اوس به ورسو یو بل راپور ته. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په تیرو نږدې دوه لسیزو کې تر ټولو ټیټه کچې یعنی 2500 تر رسیدلی. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر ویلی چې د سرتیرو په شمیر کې دا کمښت له افغان سولې پروسې څخه د متحده ایالاتونو دوامدار ملاتړ او همدارنګه له طالبانو سره تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا پټاګه کوي. په دې اړه تفصیل صفی الله ستانک ځای راکوي.
امریکا رسمن د جنوري په 15مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر 2500 ته ورسید. د پینټاګان د اعلامیې لمخې دا په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو تر ټولو ټیټ شمیر دی. د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر په حواله راغلی قماندانان د همدغو 2500 ځواکونو په لرلو سره هغه څه لري چې پر امریکایان او دغه هیواد ګټې خوندي وساتي. ښاغلی میلر زیاته کړې متحده ایالاتونه به د ناټو او نور متحدینو سره په ګډه د تراګری ضد او هم د روزنې مشورې او همکارۍ ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړې دا دوه ماموریتونه د دې لپاره دي چې افغانستان هیڅکله بیا د هغو لخوا ونه کارول شي چې غواړي امریکا ته زیان ورسوي. امریکا چې لډیر مخکې له افغانستانه د خپل سرتیرو د ورستنولو تابعیا نیولې وه، له طالبانو سره یې د 2023 کال د فبروري په 19مه د تړون په لاسلیک سره رسمان د دغو سرتیرو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د امریکا د دفاع وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی نن تر بل هر وخت زیات د دوو لسیزو جګړې پای او د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې یوې داسې پروسې ته نږدې شوي چې په مټې سیاسي جوړجاړی رامنځته او یو بشپړ او دایمي اوربند ترلاسه شي. د دفاع د سرپرست وزیر کریستوفر میلر په حواله په دې اعلامیه کې زیاته شوې د سرتیرو د شمیر دا کمښت د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا د دوامدار ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. امریکا ژمنه ده چې د همدې کال په مې کې به د امریکایي سرتیرو شمیر صفر ته راښکته کړي، خو لکه څنګه چې پخوای ویلي وو پرون د پینټاګن په اعلامیه کې بیا هم ټینګار شوی چې د سرتیرو د شمیر هر ډول کموالی په شرایطو تړلی دی. پینټاګان ویلي ټولې خواوې باید د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره خپل هوډ وښيي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو هرکلی کړی. هغه ویلي طالبان هیله مندي چې پاتې بهرني ځواکونه هم له تړون سره سم له هیواده ووزي. محمد نعیم په خپل پیغام کې ویلي د خپلو ژمنو د عملي کولو ډاډ ورکوي او له مقابل لوري هم ورته هیله لري. امریکا داسې وخت په افغانستان کې د پاتې شویو سرتیرو کچه 2500 تر راښکته کړه چې د سرتیرو د ایستلو په باب د ناټو مشرتابه اندېښنې ښوولې وي. افغان چارواکو هم تل خپل ستراتیژیک ملګري متحدو ایالاتونو ته سپارښتنه کړې چې پوځیان باید په مسؤلانه توګه وباسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تازه د بی بی سی په یو پروګرام کې ویلي اوس د بهرنیو ځواکونو د حضور ډیره اړتیا نشته، خو له افغان ځواکونو سره به د نړیوالې ټولنې تخنیکي مرستې روانې وي.
کماندو ما کتاب خاص ما خود اردو ما
زموش کماندو خاص ځواکونه اردو او پولیس ټول داسې یوې سطحې ته رسیدلي دي چې په خپل امنیت نیولای سي. بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه لرو. کوم مرستو ته چې اړتیا لرو هغه تخنیکی مرستې دي چې هغه ان شاء الله دوام کوي.
کیو ان شاء الله دوام میکنه.
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر داسې وخت 2500 تر راښکته شو چې دغه هیواد بیلابیل سیمې لا هم ناامن دي. پوځیان له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. په دې سربېره خلکوایي په ښارونو کې د بمی چاودنو او هدفي وژنو زیاتېدو د جګړو د ختمولو هیلې اغیزمنې کړې دي.
دوستانو اوراندې په خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو، خو مخکې تر دې به زموږ له همکار څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو د افغانستان په وروستیو مسایلو باندې کومې تبصرې لیکلې دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د سولې په مسایلو، خیالي ښوونکو او له ترکمنستان سره د درې افتتاح شویو پروژو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورځپاڼې لیکلي له تیرو لسو ورځو را په دې خوا په خطر کې دویم پړاو بین الاقوامي